درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو ته از اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، لومړی خبرونه لرو. له کندهار څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. شاهدانو آزادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه شاوخوا 12:30 بجې پیل شوه. په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستاني ځواکونه او همداراز لارویان ټپیان شوي دي. سرچینې د مرژوبلو د کره شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي، خو اوس د جګړې له کبله بنده ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې د لار د دوه خواوو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. د دې نښتې په اړه طالبانو او د پاکستان حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي. د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي استاذ طارق بخیت چې کابل ته په سفر تللی د 2024 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې بخیت پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو او په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان د دفتر د پرانستنې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان غزنی ښار د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی، وایي چې د بشري مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نوري رسیدلی دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یو ونی کې دوهمه 40 میلیون ډالر مرسته ده چې کابل ته رسیږي. دغه بانک نن په یو خبر پانه کې همدارز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په ورستیو کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو 1 میلیارد ډالر د مصرف په اړه د پښتنو ته ځواب نه وایي چې د امریکا متحدو ایالاتونو د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته استولې دي. په هلمند او لغمان کې په دوو ترافیکي پیښو کې 4 تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د حکومت رسمي خبري اژانس باختر پرون خبر ورکړ چې د هلمند په ترافیکي پیښو کې لشت لشه 2 تنه مړه شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. دغه اژانس پر اساس د کابل جلال آباد په لوی لار کې د لغمان ولایت په عزیز خان کس کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې 2 تنه مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. د کرکټ د نړیوال شلو ورجام پایلو به د شپه د انګلستان او پاکستان ترمنز روانه ده. انګلستان چې په چای غټلې و پاکستان ته د لوبډي بیټنګ یا توپ وهنی بلنه ورکړه. اوس انګلستان د پاکستان د 138 منډو هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ کوي او نږدې ده چې دا هدف هم پوره کړي. تر دې دمه د انګلستان 15 لوبغاړي سوځیدلې دي چې یوې امدا اوس تازه وسوزید او لاستو پونه لري، خو یوازې شپږو منډو ته اړتیا لري چې ظاهرا پوره کول ډیر آسان ښکاري. زموږ شخص آزادي رادیو اوري. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشت لږه 326 تنه وژل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه خبر کړ ویلي چې په وژل شویو کې 326 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم دراز ویلي چې په وژل شویو ماشومانو کې 3 تنه افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوی چې شمیرې 123 ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې له خپل چینایي ساری شی جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگتن او پیکینګ پر ترینګلو اړیکو کې سری کرشي څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یکشنبه په انډونیزیا کې د جیشل د سرمشیزي په څنډه کې له شی جینګ پینګ سره ولیدل. د دوړو مشانو په خبرو کې له سوداګرۍ رانیولې د چین په شینجنګ کې د بشري حقوقو وضعیت او د تایوان ټاپو په شمول بیلابیل مسائل شامل دي. زموږ شغل آزادي رادیو اوري.
پراختیتونه لا هم زیاتیږي ورځ تر بلې. زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونو باندې اخته کیږي.
د افغان ښځو له دې ډول اندېښنو سره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم ځان شریک بولي. په اروزګان کې سلګونو کسانو په لاریون کې د سړک غوښتنه وکړه.
موږ د دې ولایت په ولایت پلان سړک را جوړ کړو چې زموږ مریضان د چنای شفاخانې پر ځان ورسي. دا ډېر وران دي، خراب او پاتې دي.
دیورن کرشی تا چرمه د گوریکا سیمی او سیدون که وای د طالبانو اداره لپام غرزه ولیدی.
یو مشکل چې اوبه یې بیالتا واوری که گی نو خلق در در لر لرزین اوبه راوری او د اوبه دستونز سبه مخی پلارو که واوری وشی.
په اسرآباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو او په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجو خبری کو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پاکستان او انګلستان د کرکټ د پایلو به حال هم درکو. تر دې شیبې پورې د دواړو ټیمونو منډې یو شان دي، په دې توپیر چې د انګلستان 15 لوبغاړي لا پاتې دي، اتل توپونه هم لري او یوازې یوې منډې ته اړتیا لري. د افغانستان د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته او له دغه هېواده د خلکو د تیښتې سبب شي. آغلی امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر پانه کښلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو له لوري د محدودیتونو پر دوام په ځانګړي ډول وروستي اقدام ته چې میرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي امریکایي چارواکو اندېښنې ښودلې. تازه د افغان ښځو او نجونو په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هغوی ته په خطاب کې چې له بنسټپالنې یا افراطیت ویره لري ویلي، دوی باید د طالبانو د دې سیاست په اړه هم چې افغان نجونې او ښځې له کار او تعلیم ان له کوچنۍ خوښۍ لکه پارک ته له تګ هم محرومي کړي اندېښنه ولري. نوموړي د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا دا بنسټپالنه به د بې ثباتۍ د بېوزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستان د ډېرو خلکو د تېښتې لامل شي. آغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه اقدام کې ښځې له تفریحي پارکونو او حمامونو منع کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تفریحي پارکونو کې د مناسب چاپیریال د نه موجودیت له امله دغه پریکړه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافری کرندېګر هم د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه چې میرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي غندلې ده. دغه شان د بشري حقونو سازمان د آسیا څانګې مشرې پاتریشا ګاسمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې طالبانو په دغې پریکړې سره وښوده چې دوی هیڅ بشري حقونو ته درناوی نه لري. په ورته وخت کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د افغان ښځو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. د ښځو د حقونو فعال مونسي مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که د یو انسان او همداراز له بشري اړخه د افغانستان قضیې ته کتنه وشي، دغه وضعیت جدي د اندېښنې وړ دی. نړیواله ټولنه که یوه ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پرېکړه کوي، زموږ په باور یوه ورځ هم ناوخته ده.
اغلی مبارز وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو کړه د طالبانو حکومت نظر د دغه څرګندونو په اړه واخلو، خو د دې بیان زبیب الله مجاهد زموږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ښځو د حقونو یوه فعاله ظریفه یعقوبی نیولې او د افغانستان د خودجوشه مبارزه میرمنو د خوځښت د غړي فرحت پوپلزی د نیول کېدو په اړه هم ادعا شوې. د دغه دوو ښځینه فعالانو همکاران ادعا کوي چې طالبانو د دې ملګري نیولې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د اغلی یعقوبی د نیول کېدو په اړه ویلي و چې معترضه میرمنې د افغانستان نه بهر امر اخلي چې په خبره د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. په داسې حال کې چې طالبانو تل د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ځانونه ژمن بللي، خو له 15 میاشتو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، په دولتي ادارو کې میرمنې له کاره ګرځول شوي او په کور ناستې دي، په لرې واټن کې میرمنې له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري، او په تازه اقدام کې میرمنې له تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو هم منع شوي دي.
د کرکټ په نړیوال شلو وره جام کې انګلستان په پایلوبه کې پاکستان ته په 5 وکټونو او شپږو اضافي توپونو ماتې ورکړه. په دې توګه انګلستان د 2022 د شلو وره جام اتلولي خپل کړ. څو شېبې مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د قیوداتو او محدودیتونو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د طالبانو د دغو محدودیتونو په اړه چې وروستی پارکونو، سپورتي ځایونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز دی، د ښځو د حقونو له یوې فعالې وړانګې هنری سره ژغېدلی. هغې په پیل کې د رینا امیری له اندېښنو سره خپلې اندېښنې شریکې وبللې او ویې ویل:
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي، هغه په دې بخش کې چې مثلا دوی زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دوی ته ورکول شوي دي د دغه څخه ورځ په ورځ پر دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دغه بندیزونه چې مخکې واضح پر دوی باندې لګول شوي وو، دوی د نورو روحي فشارو سره مخامخ وي. دا چې پر دوی باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي، ورځ تر بلې زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونو باندې اخته کېږي او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نسي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ سي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره مثلا رستورانتونه وه او ځینې یا هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي، نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه شي کوي او ډېر په بیره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي او دوی کوشش کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ شي او ځان ته یو لاره او چاره وسنجوي.
داسې اوازې هم شته چې دا اوازې تاسې هم اورېدلي دي او که نه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله، و که ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي، خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه پوهنتونو ته ځي. هغه کوم شرایط چې دوی وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي، خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دی چې یوه میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي او بیا به وروسته ښځې د هغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي ښځو باندې پوهنتونونه هم بند شي. زه نه پوهېږم چې د دې مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت ورباندې وضع کوي. د دې د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده او ښځو ته یو سوال دی روزمره. دوی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اوومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي، نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دوی باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي. نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوئ چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي، د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ په ورځ د دوی علاقه کمیږي. او دی چې که وغواړي که چېرې ږغ پورته کړي، هغه خوا دي ټولو ته معلومه ده چې د ږغ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی ږغ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې ږغونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله. نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی چې په دا دغه باره کې یو ژغ پورته کې په دغه باره کې یو داسې یو ژغ پورته کې چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي. نو دا به شي
په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور داسې یو څه هغه کومکونه چې روزمره د دې ته راستول کېږي پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي، چې مثلا ځینې عددي هغه مشران چې اوس هم په ازاده پښه باندې کولی شي چې نورو هېوادونو ته سفر وکړي پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې وضع شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې تر اوسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی، خو دوی نور هر کار په ازاده پښه باندې کولی شي.
د ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري وه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په اروزګان ولایت کې سلګونو کسانو نن یکشنبه په دې خاطر چې د طالبانو اداره د اروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړولو پر ځای د دهراوت ولسوالۍ ته لاره جوړوي لاریون وکړ. دوی په ترینکوټ ښار کې د لاریون پترس کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر په دې تورن کړ چې خپلې ولسوالۍ یعنی دهراوت ته پوخ سړک جوړوي، خو د اروزګان ولایت د مرکز سړک ته چې ډېر خلک پرې تګ راتګ کوي او د څنګلورو ولایتونو د اوسیدونکو د تګ راتګ لارې هم پرې سپری دي پام نه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا قهرې دلی د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او پنځو ولسوالیو اوسیدونکي دي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په وړاندې راپورته سوي دي. د شمېر سلګونو ته رسېدي نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د طالبانو د مشرانو د هغه پرېکړې په وړاندې په غوسه وه چې د اروزګان او کندهار د عمومي لارې پر ځای د دې ولایت د جهراوت ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې پیل کړې او د غلارې ته یې لومړیتوب ورکړی دی او د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی عمومي لارې پرې ایښې ده. د چې پر سپینو کاغذونو یو لاړ شعارونه هم لیکلي وو او له ځانه سره یې لیږدول پرې لیکلي وو چې موږ د فرعي لارو پر ځای د عمومي لارو د رغولو غوښتنه کوو چې د ټولو خلکو ستونزې ورسره حل سي. موږ تبعیض نه منو او د خپل حق غوښتنه کوو. د دغه لارینوالو له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نانو محمد اعظم دی د چوری د ولسوالۍ سره غلې ما زه ولایت او ولایت سړک غواړم ولایت او ولایت چې رجوړ سي د زموږ ټول ولایت روزګان د ولس د ولما اکرام او سپینجورو مشرانو د ټول د غشتنه ده د حکومت اسلامي څخه د امارات څخه د امیر مؤمنین څخه موږ د ولایت په ولایت پلا سړک رجوړو کې چې زموږ مریضان د چنای شفخانی پر ځان ورسي دا ډیر وران دي خراب او پاتې دي راوچو ورونه موږ هغه ته سړک جوړ کړو ولایت د روزګان سره ورجوړ کې دا غم ژرکلې کو په خوشاله خو موږ
د جراوت شروع کړې دي اول به شي ځان ملاته شروع
اول ولایت ولایت باید څلک جوړ شي
هر څوک چې د خپل ولایت غور نه کوي خپل د ولایت غور وکي بیا د رسته د ولسوالۍ غور وکي.
موږ د امیر المؤمنین څخه غوښتنه ده چې زموږ خلق زموږ حق خلق تلپیه کنځ یو ولایت او کنځ ولسوالۍ شپږ ولسوالۍ شاته پر کیږي یو ولسوالۍ تلاری جوړی جوړ ده دا په خاوره جوړیږي هغه ډمبریږي دا زموږ د ولایت لپاره منظور شوی دی سړک
دا په داسې حال کې د څو ورځو وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د جراوت ولسوالۍ اوسیدونکو د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ چې په پاخه او اساسي توګه جوړېده د جوړېدو په ټی پریکړه د غلارین کوونکو په ورستي برخه کې یو پریکړه لیک هم ولوستلی چې په ښکې لیکلی و: د اروزګان ولایت لپاره په هرې لوی پروژې کې باید د ولسونو سره مشوره وسی. د اروزګان ولایت ولسونه د ولایت او افغانستان په سطحه د متوازن انکشاف غوښتنه کوي.
چیرې زموږ دغه برحقه غوښتنه ونه منل شي موږ په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوو تر څو د هغه پورې قرار کښېننو تر څو چې موږ غوښتنه منل سوې نه وي. وسلام.
د اروزګان او کندهار ترمنځ عمومي لاره چې شاوخوا یو سل اویا کیلومتره اوږدوالی لري د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري چې له څو لسیزو راهیسې د دغه ولایت خلک د رغولو غوښتنه کوي.
راپورونه، مرکې او اورېدونکي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د منځبهالو انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکرات ګوند پر سنا یا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې دې جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه شوی نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې ډیموکراتانو په سنا جرګه کې 50 څوکۍ چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپلې کړې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د میرمن کاترین بریا په ټوله امریکا کې د منځمهاله ټاکنو له لارې د ډیموکراتانو پیاوړی واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګالې معلومېده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بیې ډېرې ختلې وې او جمهوری غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت مشر چک شومر تېره شپه وویل د امریکا خلکو په ښه توګه د ډیموکراسۍ ضد واکمنۍ رد کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د ډیموکراتانو واکمني د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته ښه لاره هواره کړه. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې ډیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپله به د بایډن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د استازو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوري غوښتونکي ګټي او هغوی د بایډن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګه کې یې ډیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایډن ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 50مه څوکۍ هم خپل کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپله برلاسي پراخه کړي. بایډن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپلې کړي، خو د دغه جرګې برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ډیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې له خپلې بریا وروسته د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جناین د سخت د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوو خونو سنا او استازو جرګو جوړ دی چې ټولې 515 څوکۍ لري. په دوی کې 100 څوکۍ د استازو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دیورن کرشی تا چرمه دا کنر دا دانگام و لسواله دا گوریگا و سیدون که شکایت کوی چه مرستندوی ادارو او حکومت لپام غرزه ولیدی. دا دوی پا وینا پا تیر حکومت که لطالبانو سر دا مرستی پتور لمرستو ببرخیو او دا پاکستانی توپچی بریدونو لعمله هم گرن زیانونه لیدلی دی. نور تفصیل پا دی راپور که
وړو کې ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، په تیرو یوولسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخ وه، چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم له یاده وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکي حاجی نثار احمد سالارځه:
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو لپاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګ نور د آبادۍ کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تر سترګو کېږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې ډېر متضرره شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه، چې دغه ځای کې فرضي کرښه باندې ځای په ځای شوي وو، څاروي پکې مړه دي په لسګونو باندې، خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو ته اړ شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل یو شمیر مؤسساتې ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو ترسره کولو لپاره سروې کوي، خو په هغه کې هم توپیریز چلند کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیریز چلند د مخنیوی او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید د موسسی چې کوم اثر وکړل دا موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولی چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسی د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او که چرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده، دوباره دې دا سروي شي او که سروي نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورن کرخې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللي او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوي. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دا غي دغه یو مشکل چې وبي بیلته واوري کیږي نو خلک ډېر لري زنه وبر اوړي او د وبو د ستونزې سبا مخي په لارو کې واوري وشي. دا شان د ویالو دا غي چې نو د فصلونو چې کوم ویالي دي د وبو هغه خراب دي، نو موږ دغه مؤسسات نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکړي او څنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د مرستو په ویش او سرویو کې ورسره توپیرش چلن څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوه شپږ نیوي اوري. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زخاری حمد الله ما د هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچي کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زنن خپل تللی دا بچا جیل ته بچا جیل ورته وایي دغه بچا جیل ته تللی ما چې هغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناستې اد پاسه هغه نر چاره کم بندي سي هغه نر چاره کم ناستې او پارسونی وخت کې چې ناستې هغه کومه خبره نه لري ناستې اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کېږي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه. په دې زندان کې داسې ښځې ناستې داسې ښځې ناستې چې قسم به خدای دې کباره جوړېږي دغه روزنه دغه یو سل سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به ښځې به خپل په جیل کې ناستې نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله صحیح ده مونږ چې دا ښځو شکایت وشي دا ښځې وباسي د زندان څخه. زموږ خو دلته برید کار نه کوي چې دا اوس موږ هر څه کولای چې موږ نه شو کولای چار څوک واغنه سکولای.
السلام علیکم عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د زادی را دیو تم یو پیغام بردم. نو د اسلامي امارت نه هله دا چې افغان مهاجرنو په برخه کې لګام کاری کو پاکستان کې ډیر په عذاب دی په جان پولیس په عذابې پیسې او بیرونه د جب سما ورنخلې او بیل بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړی دی او حال ټکول او ډیر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو دا هیله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب دي تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور سره مشکلات خلک ډېر زیات لري ډېر سره په عذاب دي پاکستان د هغه سره پوځیانو د پولیس سره.
مسلم یا خیلم کونړ درته پیغام پرېږدم. د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبریال الیاس تایی دغه دوه کاله پوره کیږي. الیاس دایی ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس دایی یو داسې خبریالو چې زیاتو خلکو به د غږ ته تلوارو چې دایي صاحب دی یو خبر وړاندې کې زادې صفونې غږ واوري خو د وطن دښمنانو الیاس دایی پرېنه خود چې دغه غږ په نور په ازادي راډیو څخه خپور کې. الیاس دایی ته دی رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دې زنده باد وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.